د مازګر څلور بجې شوې. السلام علیکم، احمد شبریم د امانه مرزي په تخنیکی لارښوونه د خبرونه وړاندې کوم. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې چې په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې خپریږي او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي، د ولسمشۍ د انتخاباتو د کاندید اشرف غنی احمدزي څرګندونه خبرو. اشرف غنی د ملي وحدت د حکومت په اړه شخېدلې. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې ناجیه صاحبه خبرونه اوروي.
دا هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سره ټکی. د جمهوری ریاست کاندید اشرف غنی احمدزی وایي چې له خپل سیال ټیم سره به د نن ورځې په اوږدو کې د وروستیو توافقاتو په اړه خبرې وکړي. د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې د دوو پاکستانیانو په ګډون 8 تنه وسلوال وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. او په داسې حال کې چې نن د اسرایلو او حماس تر منځ د 2 ساعته اوربند دویمه ورځ ده ټاکل شوي، دواړه لوري په قاهره کې غیر مستقیم خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د جمهوری ریاست کاندید اشرف غنی احمدزی وایي چې د نن ورځې په اوږدو کې به له خپل سیال ټیم سره د وروستیو توافقاتو په اړه خبرې پیل کړي. ښاغلی احمدزی نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د خبرې اترې به د 15 کسیز ګډ ټیم لخوا پر مخ وړل کیږي.
We are continuing these discussions.
مونږ خپل خبري د نن ماخام په 5 بجو پیلو. دواړه ټیمونه یعنی د تحول او تداوم او د اصلاحاتو او همپالنې ټیم په دجمند چې خپل خبري پیل کړي، 15 کسیز ټیم جوړ شي چې په مهمو موضوعاتو به خبري وکړي.
خغلی احمدزی و نوې لچې د دوی ټیمونه به مشخص په کومو مسایلو خبري وکړي. خو له دې وړاندې دوړو کاندیدانو ویلي چې کاري ټیمونه به په هغه اعلامیه ګډ کار وکړي چې 13 جمعه دوړو کاندیدانو لاسلیک کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تفتیش شو رایو د جمع کولو کمپیوټري سیستم نن په کار پیل وکړ. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور نن خبريالانو ته وویل چې دغه سیستم به نن په ازمایښتي ډول خپل کارونه پیل او په راتلونکو ورځو کې به رسمي کارونه پیل شي. نور په مشخصه توګه ونه ویل چې له دې سیستم سره به د رایو د ابطال پروسه هم پیل شي او کنه. خو د انتخاباتو ځینې څارونکي وایي چې له دې سیستم سره به پاکې او ناپاکې رایې سره جلاشه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو ځواکونه د پاکستاني ځواکونو د حمله متقابل ځواب ته چمتو دي. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی ازادي رادیو ته وویل چې دوی په هغه پریکړه کار کوي چې د وزیرانو په شورا کې 13 ورځې وشوه.
د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونه به د دې موضوع په اړه هم ناسته ولري او په دې اړه به تصمیم ونیول شي. مونږ کاملا چمتو یو چې له خپلې خاورې دفاع وکړو.
د وزیرانو شورا 13 ورځ د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ته دنده وسپارله چې د پاکستاني ځواکونو حملو ته په موقع ځواب ورکړي. د غزنی چارواکي وایي چې په ګیرو ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمبار کې د دوو پاکستانیانو په ګډون و وسلوال مخالفان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د ګیرو ولسوال عبدالله خیرخوا وایي چې بهرنیو سرتیرو تیره شپه ناوخته د وسلوالو طالبانو په ټنځایونه په نښه کړي. نوموړي وویل چې په وژل شوو کسانو کې د طالبانو دوه قومندانان هم شامل دي، خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په داسې حال کې چې نن د اسرایلو او حماس ترمنځ د 2 ساعته اوربند دویمه ورځ ده ټاکل شوې، دواړه لوري په قاهره کې غیر مستقیمې خبرې پیل کړې. د اسرایلو پوځ ویلي تېره شپه نه د حماس له لوري پر اسرایلو کوم راکټ توغول شوی او نه هم اسرایلو پر غزې بمباري کړې. اسرایلو او حماس پرون په غیر مستقیمه توګه 10 ساعته خبرې وکړې. یو اسرایلي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې په دغو خبرو کې دواړو لورو ترمنځ واټن ډېر زیات و. په ورته وخت کې ملګرو ملتونو یو 3 کسیز پلاوی ټاکلی. سو په غزه کې د حماس او اسرایلو د جګړې پر مهال د دواړو اړخونو لخوا د جنگي جرمونو او د بشري حقوقو د سرغړونو د ادعاو په اړه سړنی وکړي. د غپلاوي به په دې اړه خپل راپور د راتلونکي میلادي کال د مارچ په میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په لویدیز افریقا کې په ایبولا ناروغۍ د اخته کسانو شمیر لزرو واوخت. د ملګرو ملتونو د روغتیا سازمان پرون وویل چې د دې ناروغۍ له امله 1013 کسان مړه شوي دي. دغې ناروغۍ د ګینی، لیبریا، سیرلیون او نایجیریا هیوادونه ځپلي. چارواکو 1839 نور کسان هم ثبت کړي چې ښایي په دغه ناروغۍ اخته وي. د روسیې پر مرستو بار نږدې 200 لری نن د اوکراین پر لور روانې شوې. ایترتاس خبری آژانس د سیمه ایزو چارواکو په حواله لیکلی چې وایي په دې کتار کې خواړه، درمل، روغتیایي وسایل، سفري بستري او د برېښنا جنراتورونه شامل دي. سپینې مڼې د اوکراین په ختیځ کې د بشري مرستو په عملیاتو کې د روسیې پر ګډون اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې ښایي دا د پوځي اشغال لپاره یوه پلمه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ټینګار وکړ چې مسکو د کیف له موافقې پرته په اوکراین کې د لاسوهنې اجازه نه لري. پرون له دې مخکې کرملین ویل چې اوکراین ته د سره صلیب تر څارنې لاندې او له پوځي بدرګۍ پرته د بشري مرستو یو کتار استوي. کیف وایي د سره صلیب په مشرۍ د بلتن پالو مهم مرکز لوهانسک ښار ته د اروپایي ټولنې، جرمني، روسیې او نورو هیوادونو لخوا د مرستو رسول له پروګرام سره یې موافقه کړې، خو ټینګار کوي چې د مرستې باید د روسیې د پوځ له بدرګۍ پرته ترسره شي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځني چپه دوله شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو کاندید اشرف غنی احمدزی د ملي وحدت د حکومت په اړه شغیدلی. وړاندې په خبرونه کې د احمدزی څرګندونې خبرو. د ملي وحدت د حکومت په ارتباط د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې د یو شمېر اوریدونکو نظر هم در سره شریکو.
دیت ملی حکومت نه وایي، دیت هغه دلیز وایي چې د کرنی صاحب پرفیکټ باندې څه کول او په دې بدنامي باندې.
په د خبرونه کې به دا هم واوري چې د انتخابات خپلواک کمیسیون هغه کمپیوټري ماشين نن آزموي چې پاک رایې له ناپاکو بیلوي. د افغان ولسمشر د ټاکلو ځنډیدو د افغانستان اقتصاد ځپلی.
دا موضوع د انتخاباتو چې ډېره کشاله داره شرطون رزر چې دا حل شي، عمر زر به مونږ بیرته اقتصاد به مختل شي. د افغانستان اقتصاد په یو ډېر نامطمئن وضعیت کې دی.
په خبرونه کې به دا هم واوري چې څرنګه نوی ولسمشر وټاکل شي، د افغانستان اقتصاد به ورسره بیا وغوړی شي. د افغانستان د جمهوری ریاست یو کاندید اشرف غنی احمد زیوی د انتخاباتي ټیم غړي به سر لننه د عبدالله د ټیم لغړیو سره د شوی موافقو په اړه خبري پیل کړي. شغلی احمد زی په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې دا خبري به د دواړو لوريو د 15 کسیز ټیم لخوا مختبی ول شي. قسیم سلمل په دې اړه له کابل راپور لري.
د جمهوری ریاست کاندید اشرف غنی احمد زیوی د دواړو انتخاباتي ډلو یو ګډ پلاوی به د سیشنبه پر ورځ پر 15 بجو د دواړو لورو ترمنځ پر سویو توافقاتو خبرې پیل کړي. شغلی احمد زی په همدې ورځ خبري اعلان ته ویل چې د دواړو ټیمونو مرکچیان به په هغو مهمو او کلیدي مسایلو بحث کوي چې له دې وړاندې د دوی لخوا ذکر شوی دي.
موږ یو 15 کسیز ټیم لرو چې دوی به پر مهمو مسایلو چې مخکې یادونه شوې تمرکز وکړي. موږ یو ګټور کار ته سترګې په تمه یو.
که څه هم نوموړي ونویل چې دغه کلیدي او مهم مسایل به څه وي چې د دواړو کاندیدانو استازي به خبرې پرې کوي، خو له دې وړاندې ویل شوي وه چې کاري ټیمونه باید د کاندیدانو ترمنځ په لاسلیک شوې اعلامې کار پیلوي. دغه اعلامې د تېرې جمعې په ورځ هغه مهال چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل ته راغلی و د دواړو کاندیدانو لخوا لاسلیک سوه. دا اعلامیه درې مادې لري چې په لومړۍ ماده کې ویل شوي چې اساسي قانون ته به درناوی کېږي، او په دویمه او درېمه ماده کې د ځینو نورو مسایلو ترڅنګ ویل شوي چې دواړه کاندیدان به هغې موافقې ته ژمن پاتې کېږي چې د سرطان په 1 سوې ده. په دې اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې د اجرایوي رئیس پوسټ به ډېر ژر د ولسمشر لخوا رامنځته کېږي او تر 2 کلونو به لویه جرګه رابلل کېږي څو پر دغه پوسټ خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي وحدت حکومت پر جوړېدو د ځینو خلکو او کړیو لخوا انتقادونه هم سوي دي، خو اشرف غنی احمد زی وایي دا کار د هیواد له دوه ټوټه کېدو څخه د مخنیوي په هدف کړی دی.
موږ غواړو له دوه ټوټه کېدو مخنیوی وکړو. د ملي وحدت حکومت یو داسې حکومت دی چې د یووالي په فضا کې به کار کوي، نو پر دغه حکومت به د خلکو لخوا محاسبه وشي.
اشرف غنی احمدزی په دې غونډه کې ویل چې د بریالیتوب په صورت کې باید د سولې ټینګښت، د اوسنیو ستونزو هواری او له فساد سره مبارزه په لومړیتوبونو کې وي. د هیله وښوده چې د روانې اګست میاشتې تر یو دېرشمه پورې باید د رایو د تفتیش بهیر هم پای ته ورسیږي تر څو نوی ولسمشر ژر لوړه وکړي.
په راپور کې مو د ولسمشر د کاندید اشرف غنی احمدزی څرګندونې واورېدې چې ویې ویل د دواړو انتخاباتي ټیمونو غړي به سر له ننه خبرې پیل کړي او 15 کسیز هیئت د دواړو خواو له لورې ټاکل شوی دی چې دا خبرې به مخته بوسي. د ښاغلي اشرف غنی په وینا په مشخص ډول دغه کلیدي مسایل ښاغلي اشرف غنی وویل سي په مشخص ډول به په کلیدي مسایلو خبرې وکړي. د اشرف غنی د انتخاباتي ټیم ویان فیض الله زکی له کابل په ټلیفون را سره دی. زکی صاحب، خبرونه ته شرغلی، دغه کلیدي مسایل کوم دي؟ هیله کوم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. دغه کلیدي مسایل څه شی دي؟ کپولند وی تاسو د ازادي راډیو لاوریدونکو سره شریک کړئ.
دا کلیدي مسایل هغه مسایل دي چې د دوارو کاندیدانو پایدار او تفصیلی حکم یا موافقت نامه په حکم پګدا کار کول او دغه معاهده طرح موافقت نامه طرح آماده کول دی. اصلي مسله هم دا ده چې دا موافقه یعنی دا دا انتظار موجود دی چې دا موافقه د ملي یووالي حکومت په اړه ټول سوالونو ته ځوابونه ورکړي.
زکی صاحب، د دغو خبرو لپاره مشخص وخت ټاکل شوی دی چې په څومره وخت کې به سر ته رسیږي؟
د پایل وخت معلوم ده. سبا ته به ګډه غونډه پراخه ګډه غونډه به جوړ شي، خو نن هم د دوالو خواونه پنځه کسیز آیاتونه سره کښېني چې د سبا د غونډې هغه مقدمې په هکله توافق ته ورسېږي. خو د پایلې په هکله همدومره ویلی شو چې دوالو خواوو سره موافق دي، ټول په کار واچول شي چې دغه پروسه د سمبلې د میاشتې تر دویمې اونۍ نه مخکې پای ته ورسیږي.
زکی صاحب، مننه. تاسو په لاین کې لوستن را سره ووسئ. د اصلاحاتو او همپالنې د انتخاباتي ټیم ویان فضل الرحمن وریا هم را سره دی. وریا صاحب، تاسو هم خبرونې ته شرغلی. د
مننه. تاسو د تاسو تخنیکي همکارانو، درنو اورېدونکو او جناب زکی صاحب ته سلامونه وړاندې کوم.
وریا صاحب، د جمهور ریاست یو کاندید اشرف غنی احمدزی نن وویل سي د انتخاباتي ټیم غړي به سر لننه د عبدالله د ټیم لغړي سره د شویو موافقو په اړه خبري پیل کړي. آیا ستاسو ټیم هم خپل کسان مشخص کړي دي چې کوم کسان به په دغه خبرو کې برخه اخلي؟
ډیره مننه. د ګټ اعلانې پر بنسټ باندې باید یو ګټ کمیسون جوړ سي او په دې کمیسون کې د دوالو ټیمونو غړي باید متخصص غړي باید ګډون ولري او د دوی دنده به دا وي چې د سیاسي موافقتنامه چې چارچوب د سیاسي موافقتنامې چې د اعلامي یو زمینه ده د دې پر بنسټ او د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ باندې یو ډیره تفصیلي سیاسي موافقتنامې مسوده باید دوی جوړ کی. نو زبون ټیم یعنی د افغانستان د اصلاحاتو او همپالنې ټیم پرون خپل کسانو لیست ترتیب او تنظیم کړی ده او خپل کسان آماده دي او د اصلاحاتو او همپالنې ټیم آماده ده چې خپل متخصصین او کارپوهان دغه کمیسون ته ورمارسي کی. اما دو ورځې کې یعنی نن او فرون موږ د تحول او د تداوم محترم ټیم ته انتظار وست او هیله لرو چې سبا به موږ ګډه غونډه ولرو.
البته د تحول او تداوم د ټی انتخاباتي ټیم مشر اشرف غنی احمد زینن په خبري کانفرنس کې وویل چې د دوی کسان آماده دي چې د خبري به مخته ولاړ شي. د اختلاف کوم ټکی ته تاسو اشاره وکړئ وریاسب؟ د اختلاف کوم مشخص ټکی تر اوسه پورې څرګند شوی دی چې کوم موضوعات ډیر مهم دي او د اختلاف وړ دي؟
زمونږ لیدلوری یعنی د افغانستان د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم لیدلوری متکی ده په مشترکه او په ګډه اعلامیه باندې او د سیاسي موافقو په چارچوب باندې او پر همدغه بنسټ باندې خپل لیدلوری بیانوو. نو زموږ لپاره هیڅ نوه ستونزه شتون نه لري.
بله.
او هیله مو همدا ده د تحول او تداوم له ټیم څخه چې د هغوی کاري بنسټ هم ګډه اعلامیه او د سیاسي موافقې چارچوب واوسیږي. که چیرته دا زموږ مبنا او اساس واوسیږي نو اختلاف شتون نه لري او اختلاف بهیڅ راتلی. او خدای ناخواسته که په دغه مبنا باندې زموږ لیدلوری متکی نه وي نو بیا شونې ده چې اختلاف راسي.
بله زکی صاحب څنګه اوریا صاحب خو هیله مند دی او البته خبرې تر هیلو پورې دي. ستاسو په باور باندې څنګه د اختلاف مسایل په منځ کې شته؟ بله
فرق دی چې د تحول او تداوم د مشرتابه په سبب ګران ورور اوریا صاحب ته او همداز رنګ ټولو جنو اوریدونکو ته اطمینان ورکړو چې زمونږ سوچ هم په کلکه همداسې دی لکه چې اوریا صاحب وویل. مونږ هم درناوی لرو او دغه د فقریزه اعلامیه چې پکې چارچوب ته هم اشاره شوې ده د خبرې اترې بنسټ بولو او هیڅ هغه څه کوم موضوع نشته چې مونږ ونشو کولای چې ورباندې خبرې وکړو او ډاډمن یو چې هیڅ هسې یو مسله نشته چې مونږ موافقې ته ونشو رسېدلی انشاءالله.
اوریا صاحب څنګه زکی صاحب خو تاسو ټیم ته ډاډ درکوي چې خامخا به موافقې ته رسېږي؟
موافق یم ځکه چې دواړو مشرانو د تحول او د تداوم د ټیم مشر او د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم مشر دا ګډه اعلامیه سیاسي ګډه اعلامیه امضا کړې او په سیاسي موافقتنامه باندې هم دوی هوکړه کړې ده. پس په هیڅ ترتیب سره اساسي ستونزه شتون نه لري. خدای ناخواسته که چیرې سلیقوي اختلاف راځي هغه به د خبرو اترو پر بنسټ باندې د حل وړ وي او مونږ هم خپل ساحه کې ډاډ ورکو افغان ولستا او د تحول او تداوم ټیم ته چې مونږ به د دغې ګډې اعلامیې د عملي کولو لپاره په ډېر صادقانه ډول او هر اړخیز ډول باندې رغنده ګامونه وچت کړو تر څو که د خدای پاک رضا وي چې د دې اعلامیو ګډې اعلامیو او توافقنامو پر بنسټ باندې مونږ یو ولسواکی ولسمشر ولرو چې له ټاکنو نه مشروعیت اخیستی وي او په پای کې د ملي یووالي دولت ولرو تر څو افغاني ټولنه د نړیوالې ټولنې په مرسته له اوسني ناورین څخه وژغورل شي.
فضل الرحمن اوریا د اصلاحات او هم آهنګۍ د همپالنې د ټیم ویاند او د تحول او تداوم د انتخاباتي ټیم ویان فضل زکی صاحب له تاسو څخه مننه کو. البته د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په هغه پروګرام کې د ازادي راډیو غنو اوریدونکو د ملي وحدت د حکومت په ارتباط خپل اندیشنې څرګندې کړې دي. البته جنو اوریدونکو دغه حکومت سټایل دی خو د اکثرو اندیشنې زیاتې دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تفتیش شوو رایو د جمع بندي کمپیوټري سیستم له دریو بجو وروسته بنن کار پیل کوي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې تر اوسه د رایو وزره یو سل یو دیر صندوقونه تفتیش شوي چې دا د ټولو رایو نږدې 10% جوړوي. د رایو د تفتیش بهیر په لومړیو ورځو کې ډیر ورو په مخ روان و، خو اوس دغه بهیر یو څه ګړندی شوی دی. په دې اړه نور معلومات له کابله د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې.
د نوي کمپیوټري سیستم له پیلېدو سره به د تفتیش شویو رایو پاکي او تقلبي رایو جلا او سیستم ته به داخلي شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه کمپیوټري سیستم به د ماسپښین په دریو بجو ازمیښتي کار پیل او د کار نتیجه به یې وروسته له رسنیو سره شریکه شي. ښاغلي نور وویل چې د دواړو کاندیدانو استازي او دغه راس کورنۍ او نړیوال څارونکي به هم د دې سیستم څارنه کوي.
د رایو د جمع بندي مرکز په کار پیل کوي او هغه سافټویر چې په دې برخه کې ترتیب شوی ټول چک لیستونه به پروسس دغه کمپیوټري سیستم د انتخاباتو کمیسیون د خړیو له خوا نهایي شوی چې نن درې بجې د کاندیدانو د تخنیکی استادو په وړاندې په کار پیل کوي.
هغه زیاته کړه چې د چهار شنبې او پنځ شنبې په ورځ به په رسمي توګه د دغه سافټویر په اړه چې څه ډول کار کوي د مطبوعاتو مدني ټولنو او د انتخاباتو اړوندو بنسټونو له استادو سره معلومات شریک شي. د ښاغلي نور په وینا دغه کمپیوټري سیستم به هر ورځ د مطبوعاتو په وړاندې خپل کارونه په اوتومات ډول مخ کې وړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو د تفتیش په پروسه کې چټکوالی راغلی او تیره ورځ 318 صندوقونه تفتیش شوي چې دا د رایو د تفتیش له پیله تر ټولو لوړ ارقام په ګوته کوي.
د لومړي ځل لپاره د نورو ورځو په پرتله د تیرې ورځې د تفتیش په پروسه کې زیات صندوقونه تفتیش شوي وو. کله چې واضح کړم تیر ورځ د څارونکو او مشاهدینو په وړاندې 318 د رایو صندوقونه تفتیش شوي وو چې دا د تیرې ورځې په نسبت لوړ ارقام دی.
ښاغلي نور وویل چې تر اوسه د رایو 1101 صندوقونه تفتیش شوي چې دا د ټولو رایو نږدې 10% جوړوي. نور محمد نور زیاته کړه نن ورځ په دواړو شفټونو کې لس لس ټیمونه ورزیات شول چې دا مهال په دواړو شفټونو کې 240 ټیمونه خپل کارونه پرمخ وړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په پام کې د پنګدې راتلونکي کې د ټولو ټیمونو شمیر 300 چې په هر شفټ کې 150 ټیمونه کېږي لوړ کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او اقتصادي چارو مسولان وایي د انتخاباتو د لنجې په هواریدو او د نوي ولسمشر په ټاکلو سره به د افغانستان اقتصادي وضعیت چې د انتخاباتو اوږده بهیر پرې ډېر منفي اغېز کړی دی یو دم وخوځي شي. د ولسمشر د انتخاباتو د دوهم دور له ترسره کېدو شاوخوا دوه میاشتې تېرې شي، خو د رایو پر سر د دواړو کاندیدانو ترمنځ راپورته شویو اختلافاتو دغه بهیر ټکنی کړی دی. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لانجې د هیواد د راتلونکي په اړه یو مبهم وضعیت رامنځته کړی چې د امنیت تر څنګ د هیواد پر اقتصادي چارو هم بد اغیزه کړې ده. د سوداګرۍ د چارو مسولین وایي دغه حالت د افغانستان پر صادراتو هم منفي اغیز کړی چې روان کال د صادراتو کچه په 40% راکمه شوې ده. خو د دې تر څنګ داسې خوشبیني هم موجوده ده که د انتخاباتو مسله ژر هواره شي ښایي دغه وضعیت ډیر ژر تغییر وکړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د صادراتو او صنایعو مسؤل میرزمان پوپل وویل کله چې د انتخاباتو وروستۍ نتیجه اعلان شي ورسره سم بله 30% پورې په صادراتو او وارداتو کې زیاتوالی راشي. پوپل وویل د وارداتو د کموالي کچه تر اوسه نه ده معلومه، خو دوی تمه کوي چې واردات به هم چې په 2013 میلادي کال کې نږدې 3 میلیارد ډالر وو په ورته اندازه په 26% کم شوي وي. په انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو پر سر ولسمشرۍ ته د کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزي ترمنځ راپورته شوی اختلافاتو له پانګوالو چارواکو او عادي افغانانو سره داسې اندېښنې راپورته کړي چې دغه کړکېچ ښایي هیواد بیا د کورنۍ جګړې لور ته بوزي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د احصایې له مخې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې په نسبت بهر ته د افغانستان صادرات له 190 میلیون ډالرو څخه څه کم 100 میلیون ډالرو ته کم شوي دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې د ارقامو له مخې بهر ته د افغانستان د وچې میوې، غالیو او حیواني محصولاتو په صادراتو کې هم د پام وړ کموالی راغلی چې د ټولو د روان 2014 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د صادراتو له کمېدو سره مرسته کړې ده. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزي رویټرز ته ویلي چې زموږ د سیاستوالو ویناوې لمسوونکي دي او د هیواد راتلونکی مطمئنه نه ده. پانګوال د دې پر ځای چې په دغسې یو بې ثباته وضعیت کې په هیواد کې پانګونه وکړي د خپلې پانګې د مسؤلیت لپاره هغه له هیواده باسي. د ننګرهار ولایت یو پانګوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته اندېښنه څرګنده کړه.
تر څو چې موږ مطمئن شوي نه اوسو چې دغه لانجې هوارې شوي نه اوسي، نو موږ نشو کولی چې دغه پانګونې په ځای خپل کاروبار کې بندې کړو. نو بل لحاظه باید دغه لانجې هوارې شي او موږ خپلو تولیداتو ته مخه وکړو، بیرته خپل کاروبار مو په خپو باندې ودرېږي.
د افغانستان د مالی وزیر هم دا منی چې د انتخاباتو لانجې د هیواد پر اقتصادي وضعیت منفي اغیز کړی. حضرت عمر زاخیلوال په وروستیو کې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل د انتخاباتو د بهیر اوږدېدو او له امریکا سره د امنیتي سند نه لاسلیک کېدو د هیواد اقتصاد نامطمئنه کړی دی. زاخیلوال زیاته کړه که د انتخاباتو لانجه ژر پای ته ونه رسیږي او نوی ولسمشر ونه ټاکل شي، د هیواد اقتصاد به جدي ستونزو سره مخامخ شي.
نظر دا موضوع د انتخاباتو چې ډیره کشاله دار شو، ډیره اوږده شوه، څومره زر چې دا حل شي هومره زر به مونږ بیرته نه تنها چې د مرستو لړۍ به بیرته غښتلی شي، بلکې خپله اقتصاد به غښتلی شي. د افغانستان اقتصاد په یو ډیر نامطمئن وضعیت کې دی. موږ انتخابات ډیر قیمتي تمام شو.
که څه هم د انتخاباتو لانجه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کری په منځګړیتوب چې دوه ځلې کابل ته سفر کړی، د دواړو کاندیدانو ترمنځ د یوه توافق په ترلاسه کېدو هواره شوې، خو د شوي توافق له مخې د رایو د تفتیش پروسه د اختلافاتو له امله ډېرې ټکنۍ مخ ته ځي او معلومه نه ده چې آیا تر ټاکلې نیټې به نوی ولسمشر لوړه وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. البته په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. وړاندې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې ازادي او اورېدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې مستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه راغونډ کړي دي. خو اوس هلمند ته ورسو. افغان ځواکونو د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو درې کلن مرکز نیولی دی. د هلمند د امنیت عامر په دې مرکز کې د سلګونو ماینونو او د ماین جوړونې د یوې فابریکې د نیولو خبر ورکوي. د نهر سراج ولسوالۍ په مربوطاتو کې اوس هم عملیات روان دوام لري. چارواکي وایي هغه کورنۍ چې د جنګونو له ویرې له سیمې وتلې وې کولی شي بیرته خپلو کورونو ته ستنې شي. د دې پوځي عملیاتو په اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي راپور لري.
د نهر سراج ولسوالۍ پاړون سیمو کې د څو ورځو راهیسې روان عملیات د ملي او سرحدي پولیسو ترڅنګ د ملي امنیت د خاصو ځواکونو له لوري پر مخ ځي. چارواکو د دې عملیاتو څخه موخه د لشکرګاه کندهار ترمنځ د 201 نمبر سړک د امنیت تامین او په هغه سیمو کې د وسلوالو د کوماندي او پټنځایونو له منځه وړل دي. د هلمند امنیت امیر سمونوال په چاکول اختیاري ازادي راډیو ته وویل په غذایونو کې امنیتي پوستې ځای په ځای کوي چې وړاندې د وسلوالو په ولکه کې وي. هغه زیاته کړه امنیتي ځواکونه په عملیاتو بوخت دي او تر هغه به دوام ورکوي چې سیمې د طالبانو له ولکې ایستلې وي.
هغه صحیح چې یواب ته مخکې وي، بلکې د یوې میاشتې مخکې هغه ساحې موږ دغونه نیولي دي. تاسو عملاً ګورئ زموږ ټانګونه تمام پرسونل زموږ پیدا او چوپچی پرسونل ټول هغه ساحو کېري لکه دوبندي او د هغې نه مخته نور دوام لري. او اوس نن موږ دا تاسو راغلی سه موږ خپله امنیتي پوسته جوړو، نوې پوسته جوړو، د پولیسو لپاره جوړو چې پولیس وکړه شي. او د دې سړک چې دغه د هلمند او د قندار سړک دی، دا عمومي شاره ده، د امنیت مطمئن شي.
د نهر سراج ولسوالۍ د دوبندۍ سیمه د وسلوالو له مهمو مرکزونو څخه ده چې اوس پکې ملي پولیس پوستې ځای په ځای کوي. په هلمند کې د 1400 سرحدي زون د 5م کنډک کمانډان سمونوال اغه رسول وای په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو د کمانډي او من جوړونې د رکلن مرکز نیولای دی. هغه د سیمې د هغو اوسیدونکو نه هم چې د نامنۍ په خاطر یې کورونه پرېښودي غوښتنه وکړه بیرته راسي او په خپلو کورونو کې واړوي.
نن سهار په دې وتوانېدلو چې د دښمن درې کلن مرکز ونیسو او په هغه کې په نتیجه کې تقریبا په حدود د 200-300 الکې مین د دښمن دیپو د کوای سراجي لاسته ورغی او د وطن خلک چې فرار یې کړی وو او د وطن څخه ورک او فرار وو، په دې خاطر باندې چې ټولې لارې او پلونه پلچکان دښمن مینونه کړي وو، هغه د کوای سراجي زون انجینری ټیم په دې وتوانېدی په دې 15 ورځو کې ټول مینونه خونسا او انتظار یې ورکړي.
د نهر سراج ولسوالۍ دغه سیمه چې اوس هم پکې د طالبانو په ضد عملیات روان دي، داسې ښکاري چې د ماینونو او د وسلوالو د پراخ حضور له امله د ډېرې مودې راهیسې د خلکو تګ راتګ نه دی سوی. د هلمند امنیتي مسؤلین وایي د نهر سراج خوشکیو په سیمه کې د روانو عملیاتو څخه موخه د لشکرګاه د نږدې سیمو او د لشکرګاه کندهار ترمنځ د لویې لارې د امنیت ټینګول دي. تر اوسه طالبانو په نهر سراج کې د روانو عملیاتو په اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي.
افغان ځواکونه د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو د یو پخواني پوځي مرکز د نیولو ادعا کړې. په نهر سراج کې اوس هم د افغان ځواکونو عملیات روان دي. بل لور ته افغان چارواکي وایي د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې بهرنیو ځواکونو د پاکستانیانو په ګډون اووه وسلوال وژلي دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.